The Washington DC na The Voice of America Diva Radio Day.
گران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو دا نن د خالی ورځ او د کال 2013 د جولای د میاشتې و منیټه دا د وخت په پاکستان کې د ماخامې اته او په افغانستان کې 9 بجې شوې دي دلته په واشنگټن ډی سی کې د سحر 11 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته ز ارباب محمود
او زه محمد اکرام
هر کله ویو اډم به تاسو پام راګرځو د خبرونو سرټکو ته
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نوموړي لور مریم نواز او زوم ریټایر کیپټن سفتر د لندن جایدادونو په سر د احتساب عدالت فیصله په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کوي اخوا د اطلاعاتو وزیر بیرسټر علي ظفر وای د انټرپول یا نړیوال پولیس په ذریعه به نواز شریف او د لور پاکستان ته راولي
نواز شریف صاحب بھی اور مریم بی بی پاکستانی نیشنل ہیں تو ان کے انٹرپول کے ذریعے وارنٹس جاری ہوں گے اور ان کو پھر واپس لایا جائے گا
دا پاکستان دا قومی امنیتی کمیٹی غونډه کې د ترهګرو د مالی لین دین د سار ادارې یا ایف اے ٹی ایف لخوا ویل شوی قاعده باندې د عمل کولو شمنه سرګند کړی دی
لیکن ہمیں یہ میکنزمز کو زیادہ سے زیادہ اپنی جو لیگل چیزیں ہیں ان کو سٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے کنسرنز کو ایڈریس کرنے کی
د خیبر پختونخوا په کورم ضلع کې تاجرانو تور لګولې چې ځای انتظامیه د کورمې بیلابیلو بازارونو او افغانستان ته تجارتي سامانونو وړونکو گاډونه د راهداري او د ایجنسۍ په نوم ټکسونه راغونډوي پاکستانی میڈیا وای پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نوموړي لور مریم نواز او د هغه زوم ریټایرډ کیپټن سفتر با د لندن جایدادونو په سر د احتساب عدالت فیصله په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کوي د احتساب عدالت ترجمه پر د ایون فیلډ په نوم مقدمه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د 11 کالو مریم نواز ته د 8 کالو او ریټایرډ کیپټن سفتر ته د 1 کال قید سزا اورولې با میڈیا رپورٹونو باید شریف کورنۍ بدراتون کې ګل فورز د اسلام آباد په اعلی عدالت کې د احتساب عدالت فیصلې خلاف اپیل کوي د اطلاعاتو وزیر بیرسټر علي ظفر ویلي چې د انټرپول یا پولیس نړیوال پولیس په ذریعه به نوموړی او د لور پاکستان ته رابولي خو نواز شریف او د هغه لور مریم نواز د وړاندې نه ویلي دي په خپله پاکستان ته راتلل غواړي او په سیاسي او قانوني توګه به د احتساب عدالت خلاف خپل جنگ جاری ساتي
د پاکستان د قومي امنیتی کمیټه غونډه کې د ترهګرو د مالی لین دین د سار ادارې یا ایف اے ٹی ایف لخوا ویل شوی قاعده باندې د عمل کولو ژمنه سرګند کړل شوې دي تیر ورځ د پاکستان د نگران وزیر اعظم ناصر الملک په مشرۍ کې د کمیټه غونډه کې عسکري او ولسی چارواکو ویل دي چې دوی به خپل ذمہوار پوره کوي غونډه کې د ملک د مجموعي اقتصادي صورتحال باندې هم خبرې شوې دي واشنگٹن کے دا پاکستان سفیر وائی ملک بے ڈیر زر دا خڑ فہرست یا مشکوک فہرست نا لریشی
د خیبر پختونخوا په کورما ضلع کې تاجرانو تور لګولې چې ځایي انتظامیه د کورمې بیلابیلو بازارونو او افغانستان ته تجارتي سامانونو وړونکو گاډونه راهداري او د ایجنسۍ په نوم ټکسونه راغونډوي تاجرانو تور لګولې دغه غیر قانوني ټکسونه د خیبر پختونخوا حکومت ځایي انتظامیه ته ورکړل شوو هغه هدایاتو ښکاره خلاف ورزي ده چې پکې د خاصدار ځواکونو او لیویس په چک پوسټونو باندې هر قسم ټکسونه راغونډول په فوري توګه ځنډول شوو د خیبر ضلع نه هم داسې شکایتونه راغلي چېرته چې په تورخم او جمرود کې په خاصدار ځواکونو باندې د تجارتي سامانونو ډک ګاډونه راهداري اخستو تورونه لګولې شوي
اوس یو رپورټ تاسو پام راګرځو چې ویل کېږي د تیرې چهارشنبې په ورځ د شپې په وخت د ایران نه مکران ډیویژن ته د بجلی رسد د ځنډېدو په وجه خلک د بجلی نه محرومه شوي دي تفصیل یې د ډیوه خبریال حمید سمسور نه اورو
د گوادر ځای خبریال بیرام بلوچوی چې خلک د بجلی د لوډ شیډینګ له سبب څخه له سخت مشکلاتو سره مخامخ دي
گوادر مې گزشتہ 6 دن سے دن کے اوقات میں بجلی نہیں ہے صبح
په گوادر کې لتی رو شپږ ورځې زخه لورځي بجلی نوي سهار لسو بجو زخه بیا تر مخستانه پوری برېښنا موجوده نوي. د مکران ډیویژن درې ضلع چې په هغه کې تربت، پنجګور او گوادر شامل دي، له ایران څخه چې کومه بجلی ورکول کېږي. د برېښنا د څانګې د واپډا چارواکي وایي چې په ایران کې د بجلی کمی رامنځته شوې ده. په لویو لینونو کې بجلی کمه ده. د بجلی د کموالي له سببه څخه دوی ته بجلی نه ورکول کېږي. بیرام بلوس پر مخ زیاتوي چې دلته د دوبی ګرمي زیاته ده، خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، کاروبار په ټپه درېدلی دي، دوکانداران او عادي ولس سرګردانه دي، په ښار کې د اوبو ستونزه هم را پیدا شوې ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
افغانستان نه داسې رپورټونه مخته راغلي دي چې طالب یاغیانو په یو شمیر سویلی ختیځ سیمو کې په حکومتي ځواکونو باندې حمله کړې دي، چې پکې د افغان پولیس خصوصي ځواکونو یو سیمه ایز کمانډر هم وژل شوی دی. د سحر وختي دغه حمله د غزنی ولایت په اتو ځایونو کې شوې دي چې پخلی چارواکو کړی دی. او هم د افغانستان کې د طالبانو لخوا حکومت سره د خبرو اترو کولو انکار وروسته امنیتي ځواکونو د طالبانو پر ضد روانو عملیاتو لړۍ چټک کړې ده. او د دفاع وزارت دعوه کړې ده چې په تېر یو شواروز کې په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه 2 طالبان وژلي دي او 3 نور یې جوبل کړي دي.
د شمالي کوریا خارجه وزارت ویلي دي چې د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو سره خبرې اترې د افسوس وړ بې او تور یې لګولې دي چې واشنگټن په یو اړخیزه توګه په پیانګیانګ فشار اچولو چې خپل نیوکلیایي وسلو پروګرام راینغاړي. د خارجه وزارت لخوا د نوم نه څرګند شوي وایان بیان د امریکا او د شمالي کوریا د چارواکو د 2 د خبرو اترو وروسته جاری شوی دی. بیان کې ویل شوی دی چې د خبرو اترو نتیجه ډیره د انتهایی تشویش وړ ده، ځکه چې د یو خطرناک پړاو شروع کړي چې تر مخه یې د جوهري وسلو ختمولو د شمالي کوریا عزم ماتولی شي. د دې نه وړاندې د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو د شمالي کوریا د چارواکو سره د 2 د خبرو په پای کې ویلي وو چې خبرې اترې ډېرې ګټورې وې او په ټولو اهمو چارو کې پرمختګ شوی دی.
چین ویلي د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ لخوا په چینایي جوړ سامانونو باندې د تازه ټیکسونو لګولو وروسته دوی په امریکایي جوړ سامانونو باندې د دې برابر ټیکسونه لګولو باندې مجبور شوي دي. د چین خارجه وزارت ویان لو کینګ ویلي هیواد یې د امریکایي ټیکسونو ته په ځواب ورکولو کې په مکمله توګه په حق دی او زیاته کړې د امریکې دغه ګام به د نړۍ د تجارت انتظام خراب کړي او په نړیوال تجارتي بازارونو باندې به بد اثر وغورځوي. نور حال پې د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زمونږه همکارا منزه شهید بلاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا په چینایي توکو باندې د تاسو ټیکسونو یا مالیه لګولو سره چین هم په سمدستي توګه په امریکایي سامانونو باندې د هغوی برابر ټیکسونه لګولي، کوم چې د نړۍ تر ټولو غټ 2 اقتصادي ملکونو ترمنځ د تجارتي جنگ ویرې نورې هم زیاتې کړې دي. د سومیاشتو سیاسي خبرو وروسته د امریکې انتظامیه د 40 ارب ډالرو چینایي جوړ سامانونو باندې 25% ټکسونه لګولي چې پکې د کرکلي لپاره جوړ سامانونه او د جهازونو پرزې هم شامل دي. چین د امریکې د غغام په جواب کې په سمدستي توګه امریکایي سامانونو باندې ټکسونه لګولي چې پکې امریکا کې پیدا کیدونکي سویابین او گاډي هم شامل دي. تر اوسه پرې یو ملک هم د خپل دریز نه په شا کېږي. ډانلډ ټرمپ د 14 ارب ډالر چینایي جوړ نورو سامانونو باندې هم د ټیکسونو لګولو اشاره ورکړی دي او د تیر زیارت په ورځ خبري اعلان ته ویلي حتمی ټیکسونه د 1500 ارب ډالر نه اوخته شي. د چین د تجارت وزارت په امریکا باندې د زور زیاتی او په اقتصادي تاریخ کې تر ټولو لوی تجارتي جنگ تور لګولې.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
د تایلند په یو غار کې د ګیرشوی هلکانو د فوټبال کوچ د ماشومانو د کورنۍ نه بخنه غوښته ده. نړۍ ته لیږل شوی د لاس لیک کې اکاپول او ویلی دی چې ټول ماشومان په دا وخت روغ دي او د دوی د کورنۍ سره لوس کوي چې د دوی به ډیر ښه خیال ساتي. دی لیکي چې د ټولو ماشومانو د کورنۍ نه بخنه غواړي او د دوی د اخلاقي مرستې مننه کوي. ماشومان هم خپل خپل خطونه لیکلي دي او په دې کې یې لیکلي دي چې دوی خپل خدي خو خپل مور پلار ورته یادېږي. د جون په دې رښتمه د فوټبال د لوبې روس د ماشومان او د دوی کوچ د غارته ورغلی بو، خو د بارانونو د لاسه د دوی د راوتو لاره بند شوې ده او د خراب موسم له وجې د دوی د مرستې لپاره هم څوک دننه نشي ورتلې. د دوی د راوستلو لپاره د امریکې د خصوصي ځواکونو یو پخوانی غړی هڅه کړې وه، خو هغه هم خپل ژوند د لاسه ورکړی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. پاکستانی میډیا وایي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نوموړي لور مریم نواز او د هغه زوم ریټایرډ کیپټن صفدر به د لندن جایدادونو په سر د احتساب عدالت فیصله په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کوي. د احتساب عدالت جمعې پر د ایون فیلډ په نوم مقدمه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د 11 کالو، مریم نواز ته د 8 کالو او د نواز شریف زوم ریټایرډ کیپټن صفدر ته د 1 کال قید سزا اورولې وه. نور حال پی د اسلام آباد نه دری ریډیو خبریاله رابعه پیر په دې رپورت کې تاسو وړاندې کوي.
د اطلاعاتو لنډمهاله وفاقي وزیر بیرستر سید علي ظفر ویلي چې حکومت په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د مقدمه په اړه د احتساب عدالت پریکړه به عملي کوي. بل پلوته د کورونو چارو وزارت کیپټن محمد صفدر نوم د هیواد څخه نه پریښودونکو خلکو په تور فهرست کې اچولی دی. د یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې د اطلاعاتو لنډمهاله وفاقي وزیر بیرستر سید علي ظفر ویل،
یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ چونکہ نواز شریف صاحب بھی اور مریم بھی پاکستانی نیشنل ہیں، تو ان کے انٹرپول کے ذریعے وارنٹس جاری ہوں گے اور ان کو پھر واپس لایا جائے گا حکومت برطانیہ کی مدد کے ساتھ.
دا عدالت تپریکڑے ورستا ذمہ واری ادا چداغ پریکڑا پفوری توگا عمل کرے سیم. نواز شریف او مریم نواز پاکستانی نیشنل دیم او کچری دوی پخوشا ہوا ترانغلو نو دا انٹرپول پا ذریعہ با وارنٹ جاری کیجی او دوی با دا برطانیہ دا حکومت پا مرستا واپس روستل کیجی. دوی دا هم ویل چې د برطانیه د حکومت سره د پاکستان د مجرمانو د حوالگی سل وزنامه نسته. احتساب عدالت تیر ورځ کامی احتساب بیورو له اړخه دایر کړی سوی د درې درخواستونو څخه د یوه درخواست ایون فیلډ په اړه پریکړه واوروله چې تر مخه نواز شریف ته لس کالو، مریم نواز ته د اووه کالو او د نواز شریف زوم کیپټن صفدر ته د یو کال د بند سزا اورول سوې ده. نواز شریف ته د 80 لک پاونډز یعنی یو ارب خزیات روپو، مریم نواز ته د 10 لک پاونډز چې د 3.5 کروڑ څخه زیاتې روپۍ جوړیږي جرمانه لګول سوي او د دوی د لندن جایدادونه ضبط کولو حکم هم سوي دي. نواز شریف د غپریکړې ورسته هیواد ته د راتک اعلان کړی وو. خدای هم ویلی وو چې میرمن کلثوم نواز چې په لندن کې په اسپیټال کې پراته ده په هوش کې د راتلو ورسته به پاکستان ته ځي. دوی دا هم ویلی وو چې څو جرنیلان او ججان پر کام غلامي تپي، خدای به د دې په ضد هڅې جاري ساتي. دوی د دغه اعلان ورسته د ریپورټونو تر مخه کامی احتساب بیورو نیب نواز شریف او مریم نواز هیواد ته په راتګ د هوایي ډګر څخه د نیولو پریکړه کړې ده. دا هم ویل کیږي چې دوی به د نیولو ورسته د لاهور کوټ لکپت جیل یا پنډي اډیاله جیل ته لیږل کیږي. بل پلوته د کورونو چارو وزارت کیپټن محمد صفدر نوم د هیواد څخه د نه پریښېدونکو خلکو په تور فهرست کې اچولی دي او ریپورټونه دا هم وایي چې د شریف کورنۍ په ضد راتلونکي پریکړه د دوی د وکیلانو لاړه اسلام آباد های کورټ کې د چیلنج کولو لپاره اپیلونه هم جوړ سوي دي او د نواز شریف وکیلانو سلا ورکړې ده چې د نورو ستون څخه د بچکی دوه لپاره په لس ورځو کې د نن هیواد ته راسلی. د پریکړې ورسته د نواز شریف لور مریم نواز خپل یو ټویټ کې ویلي چې سخت دړکو پیغامونه ورکول کېدو چې نه به یې پریږدي. دوی دا هم ویلي چې نواز شریف ته دا دړکې هم ورکړې سوي وي چې د لور سره د هیواد څخه بهر ولاړ سي. بل اړخته د درغلی په ضد کارکوونکي ترانسپیرنسی انټرنیشنل د برتانیې حکومت څخه د نواز شریف د څلور جایدادونو جایدادونو د پلټونو غوښتنه کړې او دا یې هم ویلي چې کچري د دغه جایدادونو په اړه څه درغلي ثابت سي نو په کار دی چې ضبط کړي سي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غواکې. د پاکستان د سیاست خبری کیږي. د پاکستان سیاسي هلې ځلې په کم پړو ولاړې دي. په دې باندې به مختلف رپورټونه په مختلفو ورځو باندې تاسو ته وړاندې کوو. د دې سره سره به په پاکستان کې د پاکستان لږ تر لږه نیمه آبادی چې دا هغه په ښځو باندې مشتمل ده، یعنی په سلو کې یو 50 سړي هغه سړي دي او یو کم 50 سړي فیصد هغه ښځې دي. دغه ښځې د پاکستان کې د عام معمول ژوند نه ویل کېږي چې لرې پاتې شوي دي. دوی هم په راتلونکي انتخاباتو کې په غټ شمیر کې په لوی تعداد کې برخه اخلي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن وایي چې راتلونکي د جون د جولای په 15مه نیټه چې کوم انتخابات ټاکل شوي دي په هغې کې یو اویا ښځې دي چې هغه په انتخاباتو کې د کاندید په حیث باندې مقابلې ته ولاړې دي. دغه ښځې څه قسمه کمپینونه کوي، د کومو سیاسي ګوندونو سره تعلق ساتي، د خپلو سیاسي ګوندونو منشور ولس ته کور په کور د رسولو لپاره دوی خپل کمپینونه شروع کړي دي. د ډیوا خبریال حمیدالله د دوی سره ګرځېدلې دي. د دوی خبرې اترې یې د دوی نه اورېدلې دي او راغونډې کړي دي د خیبر پختونخوا په مختلفو ځایونو کې. اورو چې د خزینه کاندیدانې کور په کور خپل سفرونو کې څه پیغام خلکو ته ورکول غواړي او خلکو سره د خلکو جواب ورته څنګه ویل شوی دی. نور تفصیل حمیدالله نه اورو.
افسر بانو د زړې چار صدې په تنګو تنګو کوڅو کې کور په کور ګرځي او د یوې سیاسي پارټۍ د پاره د نارینه او زنانو نه د مرستې غوښتنه او د خپل ګوند تګلارې هم ورته بیاني. دا وایي زنانه او نارینه دواړه د دې خبرې ته غوږ نیسي.
مشکلات خو ډېر زیات دي. کم ځای کې چې ګرځي ګوره څوک ورپسې څه خبرې کوي، څوک په پی ټی آی پسې خبرې کوي، څوک په این پی پسې خبرې کوي، څوک په شیرپو ګروپ پسې خبرې کوي. نو خو به موږ اورو، خو لکه ځان خو به ساتو که نه. موږ خو چې کم کمپین پسې ګرځو، موږ خپلې پارټۍ کمپین پسې ګرځو، موږ به د هغې دغه کوو، زبردستي خو به نه کوو که نه.
په پښتونخوا کې تمامو سیاسي پارټو، مذهبي سیاسي پارټو د خپلو زنانو فعالینو او غړو ځانګړي ډلې هم جوړې کړي. دوی ځای پر ځای د زنانو کارکنانو د تربیې لپاره غونډې هم کوي او بیا دا زنانه د کلي، کوڅو او محلتونو د نورو زنانو سره کارنر میټینګ هم کوي. داسې غونډې د پخوا د ټاکنو په نسبت ډېرې ښکاري. صفیه نوروز د یو بلې سیاسي پارټۍ غړې ده. دې د سردریا په یو کلي کې لاډېر کې د زنانو یو داسې غونډه را جوړه کړې وه. دا وایي
د کمپین په حوالے سره جی زمونږ کمپین ډیر زور شور سره ډیر خطر کې سره شروع دي. تر اوسه پوری چې کم کور ته ورغلی مخنه د الله فضل دی، ډیر خ ریسپانس را کړی دی. چې سونه کمپین شوی دی تر اوسه پوری ماته نیگیټیو ریسپانس نه دی راغلی، دا د الله فضل دی. یاره د نور الیکشنو په نسبت خود دی الیکشن نه د الله تعالی په فضل زما ډیر خ توقعات دي او ان شاء الله دا می امید دي کومه کې 40% خزر اوته ویني، دا د بدیر 30% روزي.
د کال 2013 ټاکنې د پخوا د کوم ټاکنو پر ضد ډېرې زنانه کاندیدانې لري. که څه هم یوازې د سړو کارکنانو په حلقو کې هم دا زنانه کمپین کوي، خو بیا په هغه حلقو کې زیاتې لیدل کېږي چې زنانه کاندیدانې اوټونو ته ولاړې دي. تېره اونۍ د الیکشن کمیشن لخوا ویل شوی وو سخ کال 101 زنانه د قومي اسمبلۍ په عمومي نشستونو مقابلې کوي. دې کې 68 آزادي ولاړې دي او 105 ته بېلابېلو پارټو ټکټ ورکړې دي. په دې کې په پنجاب کې 103، پسند کې 46، پښتونخوا کې 45 او بلوچستان کې 2 زنانه په ټاکنو کې مقابله کوي. د کال 2013 په ټاکنو کې 115 زنانه امیدوارانې عامو الیکشنو ته ولاړې وې. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی وی ډیوا پېښور.
دا د وی وی ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دی شي. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com.
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @VOA دیوا باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
دا د وایس آف امریکا دیو ریډیو دی. په داسې حال چې په پاکستان کې د جولای په 15مه نیټه باندې د انتخاباتو لپاره هلې ځلې روانې دي. بیلابیل سیاسي ګوندونه د ووټرانو مرستو ترلاسه کولو لپاره جلسې جلوسونه کوي. د بلوچستان سرحدي ښار چمن کې د حکومت لخوا فیصله شوې ده چې د انتخاباتو په موقع باندې به د 15 ورځو پورې د افغانستان سره سرحدي پوله بنده وي. په دې باندې د هغه ځای تاجرانو او ځایي خلکو سخت ردعمل څرګند کړی دی او ویلي دي چې دوی هره ورځ دواړو اړخو ته د پولي اوړي راوړي. دغلته د هغې نه صرف روزګارونه دي بلکې خپل ولی هم لري. رپورټ پې د هغه ځای نه د ریبه ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي راکوي.
د پاکستان په کړکیز پولی ایالت بلوچستان کې کڅه هم یو طرف ته دراروان ټول ټاکنو د پاره د وسله د سارن اقدامات حکومتي چارواکو اخصل پیل کړی دي او دغه راروان ټول ټاکنو د پاره کم رائے اچونکي مرکزونو باندې د شر ویر وی هغه یې اساس ګرځولې دي. خو حکومت بلوچستان یو بل پریکړه کړې ده چې د چمن سرحدي پولی بابي دوستي مرکزی لار به 15 ورځې باقاعده بند وي او نه به د خلکو رفت آمد کیږي او نه به تجارتي دندې د دغه پولې لارې تر سره کیږي. د چمن پر پول هر ورځ باقاعده د دغه پولې د بندېدو په اړه د پولې څخه رفت آمد کوونکي خلک خبرولو لپاره اعلانونه هم کیږي. خو د چمن سرحدي ښار ځای خلکو د حکومت دغه پریکړه باندې خپل سخت غبرګون ښکاره کړی دی. دوی وایي ټول ټاکنې یوه ورځ وي خو پوله به 15 ورځې بند وي. د دې څخه د دوی روزګار سخت متاثره کیږي.
د 15 زرو څخه د 20 زرو پورې روزانه آمدوربت کوي، روزګار کوي، چې د ورځې ولاړ شي ماښام ورته راشي، هغه چې څه ګټلي هغه ماښام خوري. مطالبه دا ده د حکومت څخه چې په وري تور دغه فیصله ژر تر ژره واخلي. د انتخاباتو په حواله د یوې ورځې دپاره باډر بند کړي. موږ هغه ته خوشبین یو.
سهار 15 روپۍ وګټي، ماښام علي خپل بچان لوړي، نو د 15 شپې باډر بندوي. نو دا موږ د کم غریبان خلک چې دا کم تجاران سي دي د دې ماشام د وړو پیسې نهسته. نو موږ د سرکار سره دا خواست کوو چې ورور انتخابات یو ورځ دی، بس یو ورځ بند کول سي، یا کم از کم 2 ورځې باید سل کول سي، او بیا چې امن او امان برقراره وي، بالکل بارډر سکیورټي دا یو کم انتظامات بیا قسم د بندېدو په کار نه دي بند.
ما نوم محمد اخلاص زده د چمن اوسیدونکو. موږ د حکومت دا خواست کوو چې د بارډر د انتخابات یو ورځ دی، بس یو ورځ بند سي. او دلته بیکاری دی، یو پلا د لوی سره بیکاری دی، کارونه نهسته، او بیا دلته 15 ورځې بارډر بند سي. د داخل ګور روزګار د ګور دغه بند اگر د ورور روزانه والا خلک دي 1500 غټي ماشان در بز خپل بچان راوړي.
کڅه هم د دغه روان ټول ټاکونو رونوال ثابتولو د بار الیکشن کمیشن په ټول ایالت کې د تانې د ایس ایچ او څخه تر کمشنر ډیویژن او دی پوری ټول افسران د بدلولو کم امر جاری کړی وو. او دا وخت د هغه تبادله ټول تر سره سوي لیدل کیږي. او دغه نوی افسران او عوام ته پر روان ټول ټاکونو کې امن ورکولو ډاډګرنه ورکوي. سدوی په دې ترس کې سخت دامات اخستل پیل کړی دی. نعمت الله سرحدی، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، چمن.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. www.voadiwanews.com here in Akai.
ګرانوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه خوکه ډیوا سره اوسه سوشيبو کې به موږ تاسو ته یو رپورت وړاندې کوو. تفصیل باخلو د پښتون تحفظ موومنټ کم احتجاج کوي کړی دی. په دې باندې به د ډیوه خبریال عدنان بیچنی راځي، هغه نه به تفصیل اخلو. د دې سره سره به په گوادر کې او په دغه سیمو کې چې بجلی کمه ځنډیدلې ده، په دې باندې تاسو وړاندې هم تفصیل وورېد، نور معلومات به هم تاسو سره شریکوو. او بل د ډیوه خبریال د خلکو سره خبرې اترې کړې دي او وایي چې د پولیټیکل دفتر چې دی په پخوانو قبایلي سیمو کې اوس هم د سرکار لخوا د حکم باوجود دوی په مختلف ځای کې خلکو نه ټیکسونه اخلي او راهداري اخلي. په دې باندې به دغه د خلکو نظر به هم تاسو سره شریکوو. خو راځو یو بل رپورټ ته چې تیره هفته د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا د ترهګرو د مالی لین دین د سر ادارې پاکستان د ناکافی ګامونو په وجه باندې خړ فهرست یا مشکوک ملکونو په فهرست کې د پاکستان نوم ساتلی وو او په دې باندې سقوختنې کړې وې چې هغه ګامونه پورته کړي بیا به د دوی دغه ته کتنه کیږي. او که داسې ګامونه پورته نه کړل چې ترهګر د پاکستان د مالی نظام نه خپل مالی لیندین کوي، نو پاکستان د یره هم موجود ده چې بیا پاکستان نوم په تور فهرست کې واچولی شي. په دې حق لباندې تیر ورځ د پاکستان د قومي امنیتي کمیټې غونډه شوې ده او په غونډه کې عسکري او ولسی چارواکي موجود وو او په دې کې ژمنه کړې ده چې دوی به د اف ای ټی اف غوښتنې عملي کوي او خپل ذمہواري به ترسره کوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان سیویلین او عسکري قیادت ویلي دي چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس لخوا د منی لانډرینګ په اړوند وړاندې کړې شو سپارښتنو باندې عمل درآمد کول باوري جوړوي. د دې هوټ سرګندونه د نگران وزیر اعظم ناصر الملک په مشرۍ ترسره شوې د قومي سلامتیا په غونډه کې شوې. دغه غونډه کې د هیواد لوړ رتبه سیویلین او عسکري مشرانو هم ګډون درلودو. د وزیر اعظم د دفتر له اړخه جاری کړې شوې اعلامیه کې واضح کړې شوې چې د قومي سلامتیا د کمیټې د د ګډونوالو پریکړه کړې چې د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالی مرسته کوونکو هیوادونو د نوملړنا د وټولو لپاره به کوټلې هڅې کولی شي. په سرکاري اعلامیه کې دا هم ویلي شوی چې د قومي سلامتیا په دغه غونډه کې شریک مشرانو سیمه کې د منی لانډرینګ او ترهګرو ته د ترلاسه مرستو په حق لا د هیواد دننه د انتظامی کمزورو او په دې اړه د نړیوالو اندېښنو هم جاج اغستل شوی. د اقتصادي چارو سیلنکار او صحافي مهتاب حیدر ریډیو توای د پاکستانی مشرانو په اکشن پلان د عمل کول باور په خپل ځای، خو آیا پاکستان هغه میکانیزم لري چې د منی لانډرینګ او تر هغه سره د کیدونکو مالی مرستو ترمنځ تفریق وکړي شي؟
میکانزم آپ کے پاس ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ یہ ڈیفرینشیٹ کر سکیں کہ یہ منی لانڈرنگ کے پیسے ہیں، یہ ٹیررسٹ فائنینسنگ کے پیسے ہیں، یہ پیسے سے ڈرگ سے کمائے ہیں اور آپ ان کو وائٹن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ ان کو علیحدہ کیسے کریں؟ تو یہ پیریڈ ویسے بھی ہمارے لیے بڑا کروشل ہے جس کے تحت انہوں نے واچ لسٹ میں ہمیں رکھا ہوا ہے، لیکن ہمیں یہ میکانزمس کو زیادہ سے زیادہ اپنی جو لیگل چیزیں ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے کنسرنس کو ایڈریس کرنے کی.
غوائی دا فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس پر سپارختن و عمل کول دا پاکستان لپارا مهم دی، خو موږ له بپکار وی چې د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالی مرستو په حق لا خپل طریقې کار او قانوني معاملات نور هم مضبوط کړو. فائنانشل اکشن ټاسک فورس یو نړیواله اداره ده چې د نړۍ د شتمن اوو هیوادونو په وینا جوړ کړی شوې ده. دا د منی لانډرینګ او د ترهګرو سره د مالی مرستو څارنه کوي. سرګند دی چې فائنانشل اکشن ټاسک فورس پاکستان د رقمونو د غیر قانوني ترسیل او د ترهګرو سره د مالی مرستو د سرچینو نه تړلو په تور خل فهرست کې اچولې دي، خو ورسره د اسلام آباد لخوا په کاریز پلان د عمل کولو باور باندې هم خوخي سرګند کړې وه. اخوا د امریکې لپاره د پاکستان سفیر علي جانگیر صدیقي ویلي چې د فائنانشل اکشن ټاسک فورس لخوا د پاکستان نوم په خل فهرست کې اچول به دغه هیواد په اقتصاد کومه بده اغیزه ونه لري. د یوې نړیوالې خبری ادارې سره مرکه کې علي جانگیر صدیقي تما سرګند کړي چې اسلام آباد به د دغه فهرست نه پراتلونکو 15 میاشتو کې ځان وباسي، ولې چې د پاکستان حکومت د منی لانډرینګ پر ضد ضابطو د لا نور مضبوطولو په باب له هم عزم سرګند کړي دي. د ایف ای ټی ایف لخوا د پاکستان نوم په خړ فهرست کې د اچولو وروسته اسلام آباد یو شپږویشت نکاتي کاریز پلان ورکړی دی او ویلي دي چې په دغه پلان به راتلونکي 15 میاشتو کې دننه په سختۍ سره عمل کوي چې داسې ترهګر ډلو ته د ترلاسه کیدون کو مالی مرستو په بشپړ ډول مخنیوي وکړي شي. په دغه ترهګر تنظیمونو کې لشکر طیبه، جماعت الدعوه، فلاحي انسانیت فاونډیشن، داعش، القاعده، جیش محمد، حقانی نیټورک او د طالبانو نمونه شامل دي. پاکستان ته چې په کوم مهم څانګو کې د پوره ګامونو پورته کولو وینا شوې ده، په هغو کې د منی لانډرنګ پر ضد د ګامونو څارنه، د ترهګرو سره د مالی مرستو د عمل مخنیوي او د ترهګرو لخوا په سرحدونو د رقمونو د منتقل کولو د هڅو مخنیوي او د ترهګرو سره د مالی مرستو د پیښو مکمل چانبین کول شامل دي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
گران اردن کو السلام علیکم، دا دا وائس آف امریکا ڈیوا دا. گران اردن کو یو واری بیاستا سو پام را گرزو دو اس وقت دا تازہ خبرونو سرٹکو دا.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف وای د پر ضد د احتساب عدالت فیصله با په اسلام آباد های کورٹ کې چیلنج کوي. اخواته د اطلاعاتو وزیر بیرسٹر علی ظفر وای د انټرپول یا نړیوال پولیسو د لارې با نواز شریف او د لور پاکستان ته راولي.
نواز شریف صاحب بھی اور مریم بی پاکستانی نیشنل ہیں، تو ان کے انٹرپول کے ذریعے وارنٹس جاری ہوں گے اور ان کو پھر واپس لایا جائے گا.
د پاکستان د قومي امنیتی کمیټه غونډه کې د ترهګرو د مالی لیندین د سار ادارې یا اف اے ٹی ایف لخوا ویل شوی قاعده باندې د عمل کولو ژمنه سرګند کړل شوی.
لیکن ہمیں یہ میکنزمز کو زیادہ سے زیادہ اپنی جو لیگل چیزیں ہیں ان کو سٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے کنسرنز کو ایڈریس کرنے.
د خیبر پختونخوا په کورمه ضلع کې تاجرانو تور لګولی چې ځایي انتظامیه د کورمی بیلابیلو بازارونو او افغانستان ته تجارتي سامانونو وړونکو ګاډونه راهداري او د ایجنسۍ په نوم ټکسون راغونډوي. پاکستانی میڈیا وائی پخوانے وزیر اعظم نواز شریف د نوموړي لور مریم نواز او د هغه زوم ریټایرډ کیپټن صفدر به د لندن جایدادونو په سر د احتساب عدالت فیصله په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کوي. د احتساب عدالت جمعې پرز د ایون فیلډ په نوم مقدمه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د 11 کالو، مریم نواز ته د 8 کالو او ریټایرډ کیپټن صفدر ته د 1 کال قید سزا اوروبلی. میڈیا رپورٹونه وای د شریف کورنۍ بدراتون کې ګل پورز اسلام آباد په اعلی عدالت کې د احتساب عدالت فیصله خلاف اپیل کوي.
د پاکستان د قومي امنیتی کمیټې غونډه کې د ترهګرو د مالی لیندین د سار ادارې یا اف اے ٹی ایف لخوا ویل شوی قاعده باندې د عمل کولو ژمنه سرګند کړل شوی. تیر ورځ د پاکستان د نگران وزیر اعظم ناصر الملک په مشرۍ کې د کمیټې غونډه کې عسکري او ولسی چارواکو ویل دي چې دوی به خپل ذمہواري پوره کوي. غونډه کې د ملک مجموعي اقتصادي صورتحال باندې هم خبرې شوې.
د خیبر پختونخوا په کورم ضلع کې تاجرانو تور لګولی چې ځایي انتظامیه د کورمې بیلابیلو بازارونو او افغانستان ته تجارتي سامانونو وړونکو ګاډونه راهداري او د ایجنسۍ په نوم ټکسونه راغونډوي. تاجرانو تور لګولی دغه غیر قانوني ټکسونه د خیبر پختونخوا حکومت ځایي انتظامیه ته ورکړل شوو. هغه هدایاتو ښکاره خلاف ورزي ده چې پکې د خاصدار او لیبي ځواکونو په چک پوسټونو باندې هر قسم ټکسونه راغونډول په فوري توګه ځنډول شوي. او د افغانستان نه تازه رپورټونه راغلي دي چې هلته د غزنی ولایت کې سحر وختي په اته بیلابیلو ځایونو کې شوو حملو کې د یو سیمه ایز افغان ځواکونو پولیس کمانډر په شمول یو شمیر کسان وژل شوي دي.
د شمالي کوریا خارجه وزارت ویل دي چې د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو سره خبرې اترې د افسوس وړ وي او تور یې لګولې دي چې واشنگتن په یو اړخیزه توګه په پیانګ یانګ فشار اچولو چې خپل نیوکلیایي وسلو پروګرام رانغاړي. د خارجه وزارت لخوا د نوم نه څرګند شوی بیان د امریکا او د شمالي کوریا د چارواکو د دوه ورځو د خبرو اترو وروسته جاری شوی دی. د دې وړاندې د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو د شمالي کوریا د چارواکو سره د دوه ورځو د خبرو په پای کې ویلي وو چې خبرې اترې ګټورې وي او په ټولو اهمو چارو کې پرمختګ شوی دی.
چین ویلی د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ لخوا په چینای جوړ سامانونو باندې د تازه ټیکسونو لګولو وروسته دوی په امریکای جوړ سامانونو باندې د دې برابر ټیکسونه لګولو باندې مجبور شوي دي. د امریکای انتظامیه د 34 ارب ډالرو 800 چینای جوړ سامانونو باندې 25% ټیکسونه لګولي دي چې پکې د کرکري لپاره جوړ سامانونه او د جهازونو پرزې شامل دي. چین ویلی دوی هم د 34 ارب ډالرو 1545 امریکای جوړ سامانونو باندې ټیکسونه لګولي دي چې پکې په امریکا کې پیدا کیدونکي تنمر پرستو تیل یا سویابین او گاډي شامل دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږی تاسو ته به یو شمیر نور رپورټونه هم وړاندې کوو. ډیوا سره اوسې خړومبې ورسو بنو ته د ډیوا خبریال عدنان بیټنی مونږ سره دا وخت په ټلیفون ملګری شوی دی. تازه خبر دی چې په بنو کې یو 14 هم شوی دی. عدنان په خیر راغلی. ډیره مهرباني عدنان. وړاندې خبرې شوې وې تاسو را د پښتون تحفظ موومنټ د دغه غونډې په حق لا چې تاسو یې پای ته رسیدلې ده. خو تازه خبر ده چې بنو کې یو 14 هم شوې ده. ډومپې را ته دا وایي نو بیا د پښتون تحفظ موومنټ په اړه تاسو نه پښتنه کوم.
مهرباني هر وخت سروا کی دا وایي چې دا څرګندنا د پولیټیکل کمپین یو قافلې روانه و چې هغه په قافلې باندې شوري یو سیاسي کاندید و چې هغه په قافلې باندې څرګندنا شوې ده. او هغه وایي چې دا کومې دې تړاو چې دا د جنیت علماء اسلام او دغه پیغمبر باندې سره وو او نن چې کوم اخلي ملک شیرینو نه اخلي کې ډیر روان وو تختی د کثیر علاقې ته او په لار کې یو مشترک کې باندې تو کې ورته پزې کې شی وو چې هغه په لار کې یو څه دې دي. دا مهال چې کوم معلومات تر واکه لا پاتې نه کیږي هغه دا وایي چې په دې پیښه کې وو کتان چې هغه پرابلم کیږي او دا مهال چې هغه بنو چې کوم مرکزی حکومت به هغه کارول شي او خو دې چې کوم زخمي شي کسان دې هغه حالت مرګل څخه بهر یې دي او دا هم وایي چې په کې شي کسان چې په خپل باندې درا کې نیږي چې ملک شیرین نه دي هغه هم شامل دي. او حالت چې هغه پرول دي هغه ډیر زیات دی چې کمزور دي لکه هغه بنو زیات نه زخمي شوی مملي پرول چې کوم دی هغه په دبنډه غړي دي. دا د کینډیډیټ په خپل باندې ویډیو کې نام هم ځای کړی دا ویډیو چې ډیر روان و انتخابي کمپاین لپاره او دا چې بکخیل الهي چې په تنظیم باندې مخکې شو کله چې به نه کینال روته چې دې نو هغه ځکه دی له چې دغه تر مخامخ شول او دا چې کوم پېښه سره مخامخ شول دا به تاسو دا وایي چې اوس په دې کې چې جمهوریت چا په اړه باندې نه ده اخو چې او نه چې حکومت په څنګه کوم نظام لګولې دي چې په دې پېښه کې څه ککر کې نه شي خو هغه چې په سرواکي به هغه دا وایي چې مکیته پولیس او رسیدلی او هغه د خپل عمل کې به هغه شروع کړی دی.
صحیح شو عدنان. دغه تفصیل مو اوریدونکو سره شریک کړ. راتلونکو خبرونه کې بیا تاسو نه نور تازه تفصیل اخلو. اوس پر شو د پښتون تحفظ موومنټ چې کوم احتجاج اعلان کړی وو تیر خبرونه کې تاسو ویلو چې احتجاج راغونډ شوه دی احتجاج ختم شوه دی. اوریدونکو تم لکه تفصیل ورکړه چې دا احتجاج کم ځکه شوه وو او په دې احتجاج کې اهم حقوق ته نه سوي.
مهرباني دغه ارګین کو ته وایي چې دوه ورځې وړاندې د رئیس عمر خان په اړه بار کلمینا حیات پریکل می لیکل چې وو هغه به درک شوی دی او تر اوسه پر د هغه به درک کېدو ځموري چې هغه کام په غاړه انده خسته چې د حیات پریکل څخه مقر نه ده او دغه چې پښتون تاسو موومنټ دی هغه به په دغه تصویر باندې د لوی ادارې په منلي او وايي د دې کې پولیس او دغه څکم کوپیه ادارې یې هغه په کشانی لري هغه ارخص کړي حکومت یې کړی چې په دې اړه د اوسه پر څه په خلاینډ شوی چې آیا حیات پریکل دې په خپل باندې اخته کړي او کنه او نو کبي کسب باندې واضح په باندې حکومت څه دریز مخې ته راغلي دي. تیر وخت چې کوم دې پی ټی ایم مشر دې منځ ته شو هغه اعلان کړی وو د حیات پریکل دې آیا د پاره چې سبا سبا په دې عمر خان کې احتجاج کیږي د هغه نتیجه کې هم پدې عمر خان ومن پر شو چې کوم ته ویل کېږي کوم دې خان او په دې چې باندې بالکل مخامخ دي هغه د دې کوم کې راغون شي او په فرداو شنه راغلي وو د دې څخه نور بل راغلي دل نه دې مهاله د فوج څخه تخت شاورونه هم ورکول او د پاکستان د کومي اساسي استخباراتي ادارې دی هغه په دې باندې هم نیول کېږي او د هغې پرېکړې د تشکیلو غوښتنه کوله. او زه مطلب ته وایم چې هغې پرېکړې چې کوم دی هغه یو مدني فعال دی تاریخي کې دی لږه څنګه تر دې او د پښتون په حافظه نه کړی ځوانانو لپاره په ټولې یو تحریک او د کوم ایني د پاکستان ایني چې دغه خپل حقونه غوښتل لري د هغې په باندې کې شماره کېږي. نو کله چې دا د پیاپې څخه د هغې نو وروسته چې موږ یې باندې په بدلون روان دي او نو هم په دې کې دی چې د ریاستي ادارونو دغه څه غوښتل کېده چې یو داسې حال دی چې د ځکرات روان دي په بل طرف باندې د دې چې کوم یو مهم تن دی حیات پرې غل هغه د درک کړی شوی دی او هغه ته اوس درک نه معلومي دي. نو دې دا ویل چې په دې حیات پرې غل راځي چې په نیمه نو دا ورځي باندې د کومه په ورکې دی او کته یې چې حیات پرې غل پیدا راشو چې دې د منکی او منډیوالو کته باندې ایډیا جوړه کړي او په هغه ایډیا جوړه کړي چې حیات پرې غل دی ریایت لپاره هر ممکن چې هغه کوشش کوي. دا زموږ په دې اوه چې دا مذاکرات عمل هم شو دی او بل څه حیات پرې غل کوم د دې سره هم شامل دی نو بل څه چې دغه نظر لري چې دغه په کوم مذاکرات عمل دی هغه ته مستر ځان ورسېږي.
څه شو عدنان درته وای چې دوی د کومه علاقې نه بدرک شوه دي هغه ځکه د پولیس سره دی اف آی آر درج کړی دی.
دې حیات پرې غل پلان کې کومي اصل خان او هغه ته هغه ورور ناصر مېت سره خبرې وکړې او دوی وویل چې دا پیښه کومه وخت ده د اسماعیل خان ظفر آباد قلمې ورته ویل کیږي کوم چې پټان روډ باندې موقعیت لري دوی وویل چې سټې پر محل د پولیس په ځای کې ځنه کوم ځای جامو کې او زور سره نه نه هم وي هغه پور تر راغل او حیات پرې غل پوښتنه وکړه او پر هغه د پښتې د حیات پرې غل کوم د ټاپ او موبایل د غان ځان تر واخه او یا پرې غل هم ځان تر ویلو دوی چې تر هغه وروسته ډیر ډیر ټاون چې کوم طانا د کوم تر دې نږدې په اصلي پاره کې دوی څه تاسو هم ورکړي او په دې اړه باندې دا ټول د پیام په اړه پاتې نکړل دا خو دې ځای مخکې ته وته په کوم کې کا چې دې ته هیڅ نه ویل شي چې هغه پر غل د چالو په اول ور شوی دي او دوی هم وویل چې دین الصاف رقم دا چې بس کړی دي او په کته حیات پر غل کوم ډیر مري نه هغه ډیر په اول دې ته واضح کړی شي هغه دا هم وویل چې دې حیات پر غل دا چې ناصاب د رقیب انتر او مشون دي چې حیات پر غل د ټول لوازمې کرنو هغه په عربو کې په اماراتو کې مزوري کول او مسافر به هم کول او د ټول معاف ته برابر بدل دا هم د خپل بند لپاره بل تر هغه وو اخرې په خپل کړی کې سمانت له وګڼه په بیا د تیاری نیولې او د واپس روانې مراد د پاره خو دا رګه هم خبره وکړه چې حیات ریګل چې هغه په کام د من کټ او دې دغه مجبنه چې دا کام په استعمال یې اسوي نو کام دغه مجبنه د ټل غواړي او دا د مجبنه په ډول غواړي دا د کام تر څنګ وي خو دا الزام دی نه چې د پولیس سره بار بار باندې کابل دي خو په اوسه پر دې ته دا هیڅ او دې چې حیات ریګل څه په اوره څه کوي او ولې ورته
ډیر مننه عدنان بیٹنی دغه تفصیل شریکولو.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د خیبر پختونخوا په کورمزل کې تاجرانو تور لګولې چې ځای انتظامیه د کورمی بیلابیلو بازارونو او افغانستان ته تجارتي سامانونو لونکو ګاډونه راهداري او د ایجنسۍ په نوم ټکسونه راغونډوي. دغه شان شکایتونه د خیبر سیمینا هم مخې ته راغلي دي. نور حال په دغه ځای نه د ډیبر ریډیو خبریال ابراهیم شینواری راکوي.
په پاړه چنار او صده کې د ځایي تاجرانو او ترانسپورټرانو تر لاسه شو معلوماتو لمخه د کورمې قبایلي ضلع انتظامی د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د امر باوجود ځایي تجارتي مرکزونو او افغانستان ته د هیواد د نورو برخو نه وړل کېدونکو تجارتي توکو په سر پخوانی د ایجنسۍ راهداري ټیکس او محصول اخیستل یو ځل بیا شروع کړي. د دغه تاجرانو او ترانسپورټرانو په وینا کورمې ته په داخلېدو د چپري په مرکزي چک پوسټ د هر یو تجارتي ګاډن یو نیم زر روپۍ اخیستی شي او د دغه رقم دوی له هیڅ قسم رسید نشي ورکولای. البته سدی ته به داخله دو د هر گاډی نه 250 روپۍ او پاراچنار ته به داخله د ملي په چک پوسټ ورنه اضافي 200 روپۍ د راهداري او محصول په شکل کې اخیشتای شي. او د صوبایي حکومت د بندیز باوجود د سدی او ملي په چک پوسټونو وصول کیدونکي رقم باقاعده حکومتي رسید هم ورکولای شي. د سیمې تاجر نذیر احمد د ځای انتظامی د دغه غیر قانوني ګام په حق له وایس اف امریکا ډیوه ته وویل. د ځای انتظامی چارواکو د ترانسپورټرانو او تاجرانو په شکایت دوی ته ویلي چې دغه ټیکسونه هغوی نه د پاړه چینار او سدې میونسپل کمیټې د مصرفونو ترسره کولو په لړ کې اخیشتی شي. خو تاجران ادعا کوي چې چونکې مرکزي سړک د کمیټې د اختیار لاندې نه راځي ځکه دا ټیکسونه غیر قانوني دي. د پاړه چینار یو بل تاجر حبیب حسین یې چې دغه ټیکسونو سره د هغوی مالی مصرفونه هم اضافه شوي. د کورمه ایجنسی ترڅنګ په خیبر قبایلی ضلع کې هم ځایی تاجران او ترانسپورټران شکایت کوي چې لږه د سدی او پاړه چینار د خیبر په جمرود چک پوسټونو او د تورخم په پوله د هغوی نه اوس هم د صوبایي حکومت د امر باوجود دغه قسمه ټیکسونه اخیشتی شي. وایس اف امریکا ډیوه ته د حکومتي سرچینو نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه د صوبایي حکومت په امر د ایجنسی ډیولپمنټ فنډ تړلو نه پس ځایی انتظامی د مالی مشکلاتو سره مخ شوي او د خپلو ځینې مصرفونو ترسره کولو په غرض د مرکزی او صوبایي حکومتونو د اضافي مالی مرستو غوښتنه کړې د کومې چې تر اوسه جواب نه دی ورکړی شوی. او هم دغه وجه ده چې د کورمی او خیبر انتظامی په غیر اعلانې توګه یو ځل بیا په محدوده کچه د راهداري محصولات اخیستل شروع کړي. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د جون په اتمه نیټه د صوبې د چیف سیکرټري د دفتر نه خپور شوی و امر لمخه په وو واړه پخوانی قبایلی ایجنسیو کې په ځایي چک پوسټونو د هر قسمه غیر قانوني ټیکسونو د جمع کولو په سمدستي توګه د تړلو امر ورکړی او ورسره د سیمې تجارتي مرکزونو ته د امروزه استعمال شایان وړلو لپاره د رادارې نظام د ختمولو هم اعلان شوی وو. په خور کې د فاټا سیکټر زمواره چارواکي چې د ځایي تاجرانو او ترانسپورټرانو له اړخه دوی ته رسمي شکایت وشو نو د زمواره حکومتي چارواکو په ضد به کاروایی کولای شي. ابراهیم شنواری، وایس اف امریکا، ډیوه، خیبر.
د تیر چهارشنبه په ورځ د شپې په وخت د ایران نه مکران ډیویژن ته د بجلی رسد د ځنډیدو په وجه خلک د بجلی نه محروم شوي دي. نور تفصیل یې د ډیوه خبریال حمید سمسور نه اورو.
د بلوچستان د سپیک مرکزی شهر گوادر ته له ایران څخه د برېښنا ورکولو لړۍ کته سوې ده چې له سبب د گوادر په شمول د بلوچستان درې سرحدي ضلع پنجګور تربت په تیاره کې دي. د گوادر ځایي خبریال بیرام بلوچوي چې خلک د بجلی د لوډ شیډنګ له سبب څخه له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. په گوادر کې له تیرو شپږو ورځو څخه لورځي بجلی نوي سهار له لسو بجو څخه بیا تر مخستانه پوری برېښنا موجوده نوي. د مکران ډیویژن درې ضلع چې په هغه کې تربت، پنجګور او گوادر شامل دي له ایران څخه چې کومه بجلی ورکول کېږي. د برېښنا د څنګه د واپډا چارواکي وایي چې په ایران کې د بجلی کمی رامنځته شوې ده. په لوی لوینونو کې بجلی کمه ده. د بجلی د کموالي له سبب څخه دوی ته بجلی نه ورکول کېږي. بیرام بلوچ پر مخ زیاتوي چې دلته د دوبی ګرمي زیاته ده. خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. کاروبار په ټپه درېدلی دي. دوکانداران او عادي ولس سرګردانه دي. په ښار کې د اوبو ستونزه هم را پیدا شوې ده. بیرام بلوچوي چې د بجلی د بندیز له سبب څخه د یخي کارخانې تړل شوې دي او چې کومې بیا خلاصې دي، پر هغه باندې د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده او دا ډول د یخي بیه هم ډېره زیاته شوې ده. د ده په خبره چې د ګوادر په ښار سړې اوبه نسته، خو د بلوچستان د برېښنا د صوبایي څانګې یو عالي رتبه مامور دلته په کوټه کې وویل چې له ایران څخه په راغلي بجلی لین کې پنی خرابي هم رامنځته شوې ده چې د برېښنا د بیا بحالۍ لپاره هلې ځلې روانې دي چې د ګوادر په شمول و د درو واړو ضلعو ته به دوی زر تر زره بجلی بحال کړي. په بلوچستان کې د برېښنا د څانګې یو عالي رتبه پنی مایر دا خبره هم وکړله چې په ایران کې د بجلی په نظام کې چې کله خرابي رامنځته شي، نو دوی د پاکستان د سیمو بجلی وتړي. دوی غواړي چې دلته د دوی پر ګریډ سټېشنو باندې فشار را نشي. د وویل چې په ایران کې د بجلی د نظام مشینان موجود نه دي، همله دغه کبله دوی دغه مشینان د جرمني او له نورو اروپایي هیوادو څخه راغواړي. ګوادر چې د چین او د پاکستان د اقتصادي رادارۍ د لوی لارې مرکز ګڼل کېږي، و دغې پروژې ته تر اوسه پورې 850 ارب ډالره شول سوي دي. خو د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سناتور عثمان کاکړ وایي چې د سیپک په پروژه کې تر اوسه پورې و بلوچستان ته هیڅ نه دي ورکول سوي، چې د ګوادر د ښار سیمه ییز خلک تر اوسه پورې د بجلی او د اوبو له ستونزې سره مخامخ دي.
دا ته موږ برخه اوسه نګراتو پاکستان دا ډیرس زره میگاواټ بجلی شش کار به دوی مکمل کوي. به دا پاکستان پروډکشن دی پیداوار دی او د زموږ ژوند کې څه فائدې دی وو میگاواټ بجلی دا پروژه.
د بلوچستان په نورو سیمو کې هم د بجلی لوډ شیډینګ ډیر زیات دی. د برېښنا د صوبایي څانګې مامورین وایي چې بلوچستان و 1400 میگاواټ بجلی ته اړتیا لري او دغه ډول لګیدو څخه د راغلي لاین توان یوازې 950 میگاواټ دی. و شاری سیمو ته 10 ساعته، و زیلو ته بیا 8 ساعته، او دغه ډول و کلیوالو سیمو ته یوازې 6 ساعته بجلی ورکول کېږي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د شمالي کوریا خارجه وزارت ویل دی چې د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو سره خبرې اترې د افسوس وړ بې او تور یې لګولې دی چې واشنگتن په یو اړخیزه توګه په پیانګیانګ فشار اچولو چې خپل نیوکلیایي وسلو پروګرام رانغاړي. د خارجه وزارت لخوا د نوم نه سرګند شوی بیان د امریکا او د شمالي کوریا د چارواکو د دوه ورځو د خبرو اترو وروسته جاری شوی دی. د دې وړاندې د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو د شمالي کوریا د چارواکو سره خبرې ګټورې بللې وې. تفصیل یې د ډیو زموږ همکار شعبزاده نه اورو.
د امریکا د خارجه چارو سیکرټر مایک پمپیو د شمالي کوریا د ورځنی سفر پای ته رسیدلی او د خپل سفر په اخر کې ویلي د شمالي کوریا چارواکو سره د 200 ساعتو ګټورې خبرې شوې دي. مایک پمپیو زیاته کړې په دغه خبرو اترو کې په مهمو مسلو هر اړخیزه بحث شوی دی. د امریکا خارجه سیکرټر ویلي د خبرو اترو لویه برخه د شمالي کوریا د نیوکلیایي وسلو نه پاکولو په نیټې یا مودې ټاکلو وه. که څه هم ښاغلی پمپیو د دغې نور څه تفصیل نه دی وړاندې کړی، خدای منلی چې موږ په دغه مسله ډېرې ښې او ګټورې خبرې کړې دي. د امریکا د خارجه چارو سیکرټر چې دا مهال په ټوکیو کې دی ویلي د جولای په 12 نیټه یو ځل بیا لیده کاته ټاکل شوی. زیاته کړې ده چې د دغې نیټه یوه ورځ مخکې وروستو کېدای شي. په دغه ملاقات کې به په کوریایي جګړه کې وژل شوو امریکایي عسکرو مړو سپارلو په سر خبرې کیږي. مایک پمپیو په خپل د سفر کې د شمالي کوریا مشر کیم جان اون سره ندیلی دلی او د امریکا د خارجه دفتر ویاندی هیدر نوریت ویلی په دې سفر کې د شمالي کوریا د مشر سره دلی دو ستا مینوي. نن د خالی په ورځ سهار وختي مایک پمپیو لومړی د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ ته د شمالي کوریا د چارواکو سره دلی دو وړاندې په ټلیفون احوال ویلی. روستو د دغه د شمالي کوریا د حکومتي ګوند د سترو چارواکو ترڅنګ د دغه هیواد د استخباراتو مشر کیم یونګ چول سره هم لید کاته شوی دی. څنګه چې د غدوانه مشرانو د خبرو اترو وړاندې یو بل ولید، نو کیم یونګ د امریکا د خارجه چارو سیکرټر نه پوښتنه وکړه د شپې مو خوب یا آرام کړی او کنه. د مایک پمپیو 13 شپه په شمالي کوریا کې لومړی شپه وه. د دغه په ځواب کې مایک پمپیو ویلي چې وو د دغه وروستو بیا خبریالان د غونډې د کوټې نه بهر وتلي. د امریکا د خارجه چارو سیکرټر ویلي چې صدر ترامپ خپل هغه ژمنه کلک ولاړ لري چې شمالي کوریا لپاره یو روښانه راتلونکی غواړي. روان کال کې دا د ښاغلي پمپیو د شمالي کوریا دریم سفر او لومړی شپه وه. د صدر ټرمپ او شمالي کوریا د مشر په سنگاپور کې د لیدو کوته وروسته مایک پمپیو په لومړي ځل شمالي کوریا ته تللی. نن د خالی په ورځ د امریکا د خارجه چارو وزارت ویاندی هیدر نوریټ ویلي چې امریکا او شمالي کوریا چارواکو د خبرو اترو داسې ډلې جوړې کړې چې په ټولو مسلو به خبرې کوي، چې په کې به د شمالي کوریا د نیوکلیایي وسلو نه پاکول هم وي. میرمن هیدر ویلي چې ښاغلی پمپیو په دغه خبرو اترو کې په دریو اهدافو ترلاسه کولو پورې نښتی دی. لومړی، د شمالي کوریا په مکمله توګه د نیوکلیایي وسلو نه پاکول. دویم، دغه هیواد ته د امنیت یا خوندیتوب باور ورکول. او دریم، په کوریایي جنگ کې وژل شوو امریکایانو مړی ترلاسه کول دي. میرمن نوریټ زیاته کړې ده چې په دغه درې واڼو کې پرمختګ شوی. د امریکا د خارج چارو سیکرتر مایک پمپیو دا سفر وروستو د هغه استخباراتي رپورټونو کړی چې په کې ویل شوی شمالي کوریا لا هم د نیوکلیایي پروګرام پرمختګ لپاره اډانه جوړوي. امریکایي مطبوعاتو په دغه اړه ځینې عکسونه هم ښودلي وو چې ښایي شمالي کوریا د نیوکلیایي وسلو لپاره نوې ودانۍ جوړوي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د وایس آف امریکا ډیبر ریډیو دی. په پاکستان کې ډیر خلک نوې نوې تجربې کوي، لکه د مثال په توګه د زراعت په میدان کې چې په نورو ځایونو کې خسبزی یا میوه یا د کرکلي نور پیداوارونه ویني، نو هغوی په خپلو ځایونو کې هم د دې د کرلو کوشش کوي. خو ځینې وختونو کې دغه تجربې نه کامیابیږي، ځکه چې د هغې لپاره حالات سازگار نه وي. لکه په پنجاب کې کوي چرې یو سبزی خکېږي، د هغې به دا مطلب نه وي چې ګینی د خیبر پختونخوا په بلا سیمه کې دی هغه سبزی یا میوه هم وشي. دغه شان مثال د اندوانې هم دی. په خیبر پختونخوا کې په یو شمېر ځایونو کې خلکو د پنجاب ځینې سبزی یا میوه د هغې تجربې کړې دي، خو هغه شان پیداوار یې ول نه دی کړی. رپورٹ پی د هغه ځینې د ډیبر ریډیو خبریال ملک وقاص را کوي.
په غټو فصلونو کې د تاوان نه پس ګڼ شمیر کروندګرو نوې تجربې شروع کړې دي او مختلف نوې سبزی او میوه د خپلو روایتي فصلونو په ځای کوي. دغه شان یو کروندګر داوود دورانی په 12 جیره بزمکا د اندوانو فصل کرلې وو چې 1,00,000 روپۍ د خور تخم او 1,40,000 روپۍ د اجارې پکې بیلې. داوود اووی چې د نورو غټو فصلونو د کم آمدن نه تنګ شوی وو، غوښتل یې چې د پنجاب پشان د اندوانو نه به غټه غټه ترلاسه کړي، خو باید درې میاشتې مهنت، مزدوره او وخت سره یې غټ تاوان کړی دی. دی وایي چې موسم او د وخت اندازې سره یې تجربه هم غلطه شوې ده.
دا تجربه زمونږ کامیاب نه شو. په دې باندې یو خو د موسم اثر و چې پنجاب اندوانه مونږ نه مخکې راځي، د هغې د وجه نه مارکیټ ټول هغه قابو کی، ځکه چې د هغوی موسم داسې دی چې اندوانه زیاته د پنجاب نه راشي. نو مونږ د اندوانو کرل د دې کافي مونږ ته نقصان شو. سونه چې مونږ په کوم شوق باندې کرلې وه، د تاسو وینې د دې د ګروتھ هم بالکل نه شو او نه په دې کې څه هغسې مارکیټ جوړ شو. د دې نو د دې د وجه نه مونږ ښکاري داسې چې یا خو زمونږ د تجربه ناکامه شو، یا زما خیال زمونږ د زراعت د محکمې هم کمزوري ده چې هغوی مونږ یا د دې د زمیندار په دې میوه او په دې باندې دا چې کوم نوې سیزونه مونږ کرو په هغې هم ګایډ کوي نه. هغسې په کار دی چې دوی د زمیندارو هغسې رهنمایي وکړي، ورته ووایي چې دا کله کرای دې دپاره کوم موسم ښه دی، کوم قسم داروګان یا د کوم قسم خاورې مورې دې لخې دي. نو د هغې د وجه نه په کېدی شي زمیندار بیا فایده وکړي، خو مونږ پکې سخت کال کافي حده پورې نقصان وکړو.
نظر محمد چې زمینداری کوي سرګنده کړه چې فصل یې خراب شوی دی، خو اوس هم په خرچه پر اغونډولو کیږي.
زمینداری کوي جی او بس دا اندوانیم کړی دی، هغه اونه شو نو هغه بس اوس یې راغونډو په مزدورانو بدل ته ټوپ کو بیا سوډکی سوډکی ډکو نو کو کرے وکړو کوي نه کړ.
تماکو، گنی او خټکو کروندګر لغټ زیان سره مخ کړی دی چې آیا د کروندګر کمزوري ده او که د حکومتي ناچاقه پالیسو. ملک وقاص خان، وایس اف امریکا، ڈی ون نیوز، چارسدا.
د تیلو او سرو زرو بهیې ښکته او که لوړې دي.
غوښه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بینک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پر ورځ ډیوه بازار پروګرام کې اوریدلی شي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوه اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.